احمد شبریم د ازادي راډیو د سلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې نه غواړي حکومت د هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
موږ نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړو.
دا هڅې به دې ته لاره پرانیزي چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني. پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس د هڅې لری ښکاري.
روسه د دوی د کابینې چې کوم کړي د اعلان کړي دي په هغه کې ګڼ شمیر د دنیا د ډیرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغه په تور لیست کې دي.
په دې خبرونه کې به د خوست د فابریکو د څښتنانو اندیښنې هم در سره شریک کړو.
فکر نه کوم چې نور پنګوال تر پنګونه وکي او دشتا پنګوان به د لو سوار کړي فرار وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه
طالبان وای لنډی سره خیاړی کې غوړی. امریکا راتلونکو نه څوار لزره هغه افغانان امریکا ته وړي چې په نور هیوادونو کې امریکا ته د تللو انتظار کوي او رومانیا کې اورلګیدنې خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. وسم بشپړ خبرونه. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر وای دوی ټولی نړۍ سره خي اړیکه غوړي. خغلی برادر دا سرنګندونی په کابل کې د بهرنی چارو وزارت په مرکزی دفتر کې وکړي. هغه وای کا څوک زموږ سره ستونزه ولري موږ چمتو یو چې ستونزه د خبرو او اړیکو لاري حل کړو. زموږ حکومت چاته د زیان رسولو اراده یا پالیسی نه لري او افغانستان مو پراتونکو کې یو خوندي ځای وي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت پرون ماخام د یو شمیر بهرنی ډیپلوماټانو کوربه و چې پکې ملا برادر دارو یو شمیر نورو طالب چرواکو ګډون کړي وو. طالبانو درې ونې وړاندې د سپتمبر په ومه خپل سرفرست کابینه اعلان کړه. تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویل چې په دغه خار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د چاریکار د دوهمې اوزی مرستیال سید اقبال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشو چې د طالبانو پر رینجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودید. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ راوروسته دا په پروان کې لومړی ماین دی چې طالبان پنخ کوي. د سپتمبر په لومړیو کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم څو ماین چاودنې وشوي چې د ځینو مسؤلیت د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې لخوا واخیستل شو. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پایل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په موقت ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د متحده ایالاتو د شمالي قماندې قماندان جنرال ګیلن وین نهرک د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو ته د شاوخوا 4000 افغانانو لیږد به په راتلونکي اونۍ کې پایل شي. د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو افغانان د پوځي الوتکو لاري ایستل شوي وو، خو متحده ایالاتو ته د افغانانو لیږد هغه مهال ودرول شو کله چې په اروپا او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له اډو څخه د ایستل شویو کسانو په منځ کې د شری ناروغۍ ځینې پیښې راپور شوې. دوی بیا هلته د شری واکسین ترلاسه کولو لپاره ساتل کېده. د رومانیا د استراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. دا اور نن سهار د کونستانسا ښار د یو روغتون د جدي څار خونه کې ولګېده. اور وژونکي لا هم د اور کنټرولولو هڅه کوي او د ناروغانو او روغتون کارمندانو د ایستلو چارې روانې دي. د رومانیا د روغتیا وزارت وویل چې په روغتون کې 113 تنه بستر و چې 10 تنه د جدي څارنې څنګه کې وو. د اور لګیدو د لامل پړه څنګه دی ویل شوی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللې توغندۍ آزمویلې ده. د شمالي کوریا رسمي خبری اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ او تازه آزموینه وه چې د سپتمبر په 10 وشوه. د توغندۍ دا آزموینه داسې وخت شوه چې له متحده ایالاتو سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بنبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبری اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندۍ د پام وړ جنګي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرولیدای شي. پیونګیان د دې اونۍ په پال کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یو نوی د غږ موافق لن واټن ویشتونکی راکټ ازمویل دی. او وروستی خبر دا چې پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 130 کسان وژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی د لویې شخړې رامنځته کړې وه. د سپتمبر له 8 تر 10 پورې د اکوادور په بندري ښار ګوای اکیل کې د زندان کنټرولول د بندیانو په لاس کې وو.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وی ل نړۍ سره شی اړیکې غوړي او حکومت هیڅ چاته د ځان رسولو پالیسی نه لري. د شاغلی برادر له قوله که هر څوک له دوی سره ستونزه ولري طالبان حاضر دي چې د خبرو لاري حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وی افغانستان نه غوړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي. دا ډول ور پوری طالب چارواکي داس محل د څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی او دوړو خواو یو بل ته د پوځي قوت شودن هم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوال ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرنی ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې ملمانه کړي او له نړۍ سره د خو اړیکو پیغام ورکړي. د غونډې په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او کوڅوګ لدوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو لولاري حل کړي. د غونډې ته خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کوردانانه د خي حکومت ولي او سیمه او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. خغلی متقی زیاته کړي افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو يرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډي هیوادونو اسلامي نړۍ خلیجي هیوادونو د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تحمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تختلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه هوکړې د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملی کې دل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ پاړي کو کې شته ستونزې اوارې کړي. امیر خان متقی داډ ورکوي چې لدی وروسته بالا افغانستان نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیکت اندېښنې نه وي بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکارا له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د خو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کیږي. خله دې ټولو سره سره ورستر بلی د طالبانو او په گاوند کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی کیږي تر دې چې دواړو خواو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامی قوت خود نه کړي. تاجکستان د افغانستان پولي تنګ دي د خپل پرمختللي وسلو نظامی مانورو نه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نګدي پرتو ولایتونو کې خپل بدریقي تزای پر ځای کړي او په همدې خارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هیله ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې څخه ډډه وکړي ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوای په پنشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته را دنګلي. د دې تر خوای او شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. د دوه موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او خپل گاون کې د پروت هیواد ته لیوي داسې زاوی ګوري چې ګوندستونځي لا ورسره ډیر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان له نورو هیوادو سره د شو اړیکو هیله او تمه لري. او کستون سوی د خبرو لاره لنور هوا دو سره هواری دو ته چمتو دي. د طالبانو دا ډول هڅې به دې ته لاره هواره کړي چې د طالبانو حکومت نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر می په دې اړه خسته
دا بلک د وخت نه مخکې وی او ډیر زر به وی چې طالبانو تیر شلو کالو کې یو جنگي ډله وا او دنیا جل نه لري. بل دا چې تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم کړي د اعلان کړي دي په هغه کې ګڼ شمیر د دنیا د ډیرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغه په تور لیست کې دي. نو د دوی د غوښتنه اوس فعلاً داسې ډېره منطقي نه ښکاري چې خصوصا غربي نړۍ دی زر د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شمس که تاسو دا اټکل کوي چې اروپایي هیوادونه او امریکا او دا نور پرمختللي هیوادونه به طالبان په رسمیت نه پیژني، د سیمې هیوادونه څرنګه تیر ځل ځینو هیوادونو د دوی رژیم لکه پاکستان، سعودي عربستان او امارات تو په رسمیت پیژندلی و، دا پلابه په دغه اوسنی وخت کې ځینې داسې هیوادونه رامخ کشلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
زما په نظر هغه هم اوس لږ د وخت نه مخکې ښکاري، ځکه چې ټول هیوادونه منتظر دي د طالبانو عملی اقداماتو ته ګوري. تر اوسه طالبانو بیانونه او د ژمنو تر حده پورې ښه روان دي، خو په عمل کې چې د دنیا کمی لوی غوښتنې دي هغه اول خدا ده چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. هغه کې هم ګوري کارونو ته اوس په افغانستان کې چې کوم واقعات کیږي، داعش فعالیتونه چې زیاتیږي، حتی امریکا پرونه بل ورځ په دغه کې ویلې د دوی نظامیانو چې په افغانستان کې القاعده هم فعاله ده او دوی اړیکې سره شته. نو دا خو هغه غټه غوښتنه ده، خو که چیرته بیا د بشر حقوقو د ښځو حقوق دغه اوس پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د جنکو مکتبونه شروع کړي، جک سنفونه چې دي البته او همداراز په دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي، او بیا ګاونډي هیوادونه خو طبعاً دغه مسائلو باندې زیات هغه فوکس نه کوي، توجه پې نه کوي، د هغه بیا خپلې غوښتنې دي. موږ تاسو ګورو چې دا اوس تازه تاجکستان بیخي د روابط د افغانستان سره خراب شوي دي. ایران هم دغه یو خاموش غوندي وضعیت کې دی، ځکه چې هغه سابقه ده چې په افغانستان کې د مداخله کوله، په افغانستان کې بازی کړی دی، تقویه کولې، حمایه کولې، او د دې ترڅنګ حتی پاکستان چې په طالبانو په حمایه باندې زیات تورن دی هغه هم له اوسه پورې حاضر نه دی چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
پاکستان ته تاسو اشاره وکړه، پاکستان همدارس قطر او ځینې هیوادونه چې له طالبانو سره په خو هم اړیکې شیوي هغه لنړیوالو غشتي دي چې طالبان باید منځوي نشي، ځکه دوی دا اندیشنه لري چې طالبان منځوي شي نو د دوی په وینا ممکن تر هغه ریډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي. د غندښنې ته ساسو په باور لویدي سیوادونه په سترګې کتلی شي؟
بالکل، همدغه یو تشويش ټول هیوادونو سره شته دي چې پرشته هم افغانستان همدغه یوازې پرېښستل شي او ضعیف نظام وي مرکزی، نو د دې احتمال زیاتېږي چې دلته نورې تورستی ډلې یا د افراطي ډلې زیات قوت پیدا کړي، او حتی داعش چې دغه د تیرو ورځو کې ډېر زر یعنی د طالبان د واک تر راتلونو وروسته دوی خپل عملیات پیل کړي دي، نو د دین هم دوی تشویش لري.
له شغل شمس څخه په مننې دوی دې ته اشاره وکړه چې د نړیوالو یو خوشتنه له طالبانو داده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. له وی خبرتیا وروسته د افغان میرمنو تازه اندیشنې در سره شریکو.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زده کوونکي او د مخکيني حکومت یو شمیر شزینه کارکونکي د طالبانو لخوا د محدودیتونو زیاتېدو ته اندیشنه شي. دوی له طالبانو غواړي چې حقونو ته درناوی وکړي. د اندیشنې مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریک کړي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خځې له کار او زده کړو پات شوې، تر خوایې ورسربلې پر دوی د محدودیتونو لګیدو اندیښنې مخ په ډېرې دودي. د وضعیت د خپل ناروخانه راتلونکي او برخلیک په اړه د خوځو انجنونو غږ راپورته کړی. نو د یو شمیري ازادي رادیو سره خبرو کې د کار زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې پر دوی د لګول شوی او محدودیتونو له امله نهیلی شوی. دوی وايي هغه خزې چې په دولتي او نورو خصوصي ادارو کې کار کاوه په کور لناست ورسته اقتصادي ستونزې یو په دوه شوی. راځي د مخکنی حکومت پر مهال یوه دولتي ادارې کې کار کاوه، هغه ازادي رادیو ته وویل اندېخنه یې لدی د چی طالبان لکه د خپل تیری واکمنۍ د خوځو ټول حقوق تر پښو لاندې کړی.
دولتی کارکونکي په یو وزارت کې می کار کوي، موږ ته ویل تر هغه چې مو اجازه نوي ورکړي کار ته مرزای
د دې ترخوا د طالبانو لخوا له خوځو سره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم په کابل کې هغه مهال چې یو شمېر خوځو او نجونو ښوونځیو ته د بیرته تلو په ملاتړ لاریون کوه، د طالبانو د امنیتي کسانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. لاریون کوونکو له ځان سره په لیکدونکو شعارونو لیکلي وو، قلم مو مه ماتوئ، کتاب مو مه سوځوئ او ښوونځی مو مه تړئ. طالب امنیتي کسانو له دوی لیکل شوي شعارونه واخیستل او د دوی د لاریون مخه یې ونیوله. پر دوی هوایي ډزې هم وشوې. نسترن چې د دولسم ټولګي زده کوونکي دا اوس ښوونځي ته نه ځي، له طالبانو غواړي چې زده کړو درېدلې بهیر یې بیرته پیل کړي.
له طالبانو غواړم چې ښوونځی مې پرانیسي او د زده کړو اجازه راکړي تر څو به بې برخلیک یو.
خو طالبان د اندېښنو او غوښتنو ته څه ځواب لري؟ د دې ډلې مطبوعاتي غړي بلال کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پر یوې داسې طرحې کار کوي چې ښځې وشي کولای په خوندي چاپیریال کې کار او زده کړه وکړي.
اسلامی امارت د خپل ټولو هیوادوالو ټولو حقوقو ته ژمن دی، په ځانګړي ډول د خوندو حقوق، هغه که د تعلیم په برخه کې دي او که د کار په برخه کې دي. په هر عرصه کې چې د دوی استخدام لازم وي، اسلامی امارت یوازې پر دې کار کوي چې یو مسؤول ماحول او چاپیریال رامنځته شي تر څو د خوندو د فزیکي او رواني مسؤلیت تضمین پکې شوی وي. نور په دې اړه باندې د تشویش او ویرې ځای نشته.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی دی چې زده کړه او کاري مهمې برخې دي. که څه هم د ډلې تر شپږم ټولګي نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو لا نجونې ثانوي د لیسې او پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د پرېکړې په نړیواله کچه هم غبرګونونه راپورته کړي، خو دا ډله ډېر ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي.
په افغانستان کې ښځې کار غواړي او نجونې ښوونځی. شاوخوا شپږ ویشت افغان نجونې چې عمرونه د 1400 کلونو ترمنځ دي او د افغانستان د فوټبال غړې وي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کورنیو له غړو سره پرتګال ته تللې دي. د افغانستان د فوټبال دغه ښځینه لوبغاړې په پرتګال کې هغه وخت حیرانه شوې چې د نجونو د فوټبال کپتانه ناببره د دوی لیدو ته ورغله. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لوبغاړي چې په ورستیو کې په پرتګال کې پناه اخیستې ده، په دې هیواد کې هغه وخت حیران شوې چې د ملي ټیم کپتانه یې ناببره لیدو ته ورغله. فرخنده محتاج چې یو مسلکي لوبغاړي ده او په تیرو څو اونیو کې د نورو لوبغاړو په استلو کې مرسته وکړه، د پرتګال پلازمینې لیسبون ته لاړه چې دې هیواد ته له راغلیو افغان لوبغاړو سره وویني. دوی چې د خپلو کورنیو له غړو سره د سیند په غاړه راټول شوي وي، فرخوندې محتاج ته غېږ ورکړه، اوښکې توی کړې او وی خندل. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته د نجونې د خپلو کورنیو له غړو سره له افغانستانه ووتلې. دوی ویره لرله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به یې ژوند تریخ شي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شي اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې ترڅنګ غواړم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلې دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د نورستان د مرکز پارون او دو ختیځ ولسوالیو کامدی شاوبرګ مټال ترمنس د لارې د جوړېدو چاري بیا پیل شوه. د دې لارې لوی برخه د پخوانی حکومت پر مهال ودانه شوی و. په دې اړه راپور لرو.
په نورستان کې طالب چارواکي وای مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلون کې سرک کارونه چې په هیواد کې طالبان واک ته رسیدو وروسته پر ټاپه ولاړو 13 ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنز لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتر وګداو ولستون جوړه کده، خو د پپلوک سرک جوړې دو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل،
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال لوسالې ته غزیدلې سرک 25 کیلومتر دی. 14 کیلومتر سرک مخکې وهل شو، یو لس وسپاتې دي. نو دغه یو لس کیلومتر سرک باندې کار شروع دی او د 13 ورځې افتتاح و د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسولینو په هلو زرو ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روان دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لار په لوړو او واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کې دوه وړاندې به چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکو هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کې دوه خوختي او هله لري چې ورسره به وګده مزلونه لند شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله راته وویل، اوس که څوک له برګی مټال پارون تزي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش به د کونړ له ناړۍ غزیباد اسمار او شګل ولسوالۍ تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپی درې او د نورستان واما ولسوالۍ لستونزو ډکه او کندو کفر لارو وهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو نه دي چې د سرک له نشټوالي وګدي او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما دغه مشکل د نړۍ را پیغام لرم چې په ګانو له سوالې کې چې زه نه شوم زی په دې په ډېر وخت کې چې مکتبونه بند دي شوم زی بند دي انجنو د القان عند امر خراب او باید مکتبونه بند شي را پیدا شي چې زه نه شوم زی په ګانو له سوالې نو چې دا ډېر وخت کې مکتبونه د ستې کړه کورونا عمل یو کار مدري نه سره خصوصي ودا د ګونو سره وستي څنګه نه پاتې ورته د امنیت را مې کړی نه اوس چې مې ته وایي اوس باید چې انګلیز دې زره پیسې منه نه ځندې.
السلام علیکم از سنگرم دلعمان ولی سخم تاسو ته دغه میسج دی شه ده محترمه دی مونږه د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خيله ده چې تاسو پوری د پوانتونو دروازې البته دولتي پوانتونو دروازې ژر تر ژر د ماتینو په وړاندې خلاص کړئ. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغه باندې زمونږ د دوه میاشتې معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه په دولت باندې پاتې دي د دوه میاشتو معاشونه، هغه به چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو په منځني سپ 12 شپږمې په ټوله افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. ازادي رادیو .com ته تاسو ورشي، هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لاره خبري شي د هغوی متن تاسو ولستل شي. همدارس کوم مرکی چې د ازادي راډیو لارې خبرې شي هغه بیرته حالت د ازادي راډیو په ویب پانه کې تاسو اوریدل شي. زموږ اونیس پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب پانه کې موندل شي. یو شمیر ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پانه کې ستاسو انتظار دی او تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې شاوخوا 210 فابریکې او کارخانې فعال دي، خو نن سبا یې کارونه ګډوډ شوي دي. جنو فابریکو او کارخانو کارګران رخصت کړي دي. د دې فابریکو لستونزو په دې راپور کې سره خبرې شو.
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړی او هغه کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو له لارې پیسې ونه لیږل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله د دریو ستونزو یادونه وکړه.
ذکر تر باید لا کور مونږ ته وشي چې خپل پیسې انتقال کو، مونږ خام مواد خپلو ور انتقال کوي وا بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو. لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هوادي نه موږ ته صدریږي ارسي په غیر رقم په اوس حالاتو کې په غیر رقم موږ په خام مواد او غیر رقم ګمرک خولي په دې کې بعد موږ ته جدي توجه وشي او بل چې دي تحولات روغلل موږ فابریکې بند شولې مستوپیت موږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې تروپې دي اوس تروپې دي هغه مالی موږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایع او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا وغځیږي موږ صنعتکاران به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. کارخانې به ودرېږي، هغه خلکو ته چې موږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې دو هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه خنه کی.
کچیر کې دغه پانګوالو ستونزې حل نشي نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لو سور کړي او فرار به کړي وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلک ته د کار زمینه برابره شي. موږ فابریکې په شاله ترونه شي پاینده کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه افغانستان کې وکی او زړه خکې چې پنګونه وکیم.
بلخو طالب چارواکی وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکانو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایتي ادارې په واس کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا ور پیسې برابر کړي.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا 210 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې ورسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
شی ټول ملت ور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دا صدیب چپو کې پروګرام کې دا پنشن بی په دې باندې موږ بحث درلود چې طالبان غواړي د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیق کړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې قانون هغه برخه به دوی نه پلي کوي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې وي. آیا د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون چې په 1923 کال کې تنفیذ شو او په دې وخت کې تدوین شوی و دا سټیکلری چاغه له اسلام سره پټکر کیوی؟ دا سړي په سپو کې د دې پروګرام او د دې پروګرام د بحث وړه برخه تاسو سبا د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي. د سپورت لډګر د خبر لرو چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ بورډ سبا له افغانستان سره یوازنی ټیسټ میچ چې ټاکل شوی و د نومبر په 28 تر سره شي لغوه کړي. البته تر اوسه پورې د استرالیا کرکټ بورډ نه د تایید کړي، خو داسې اوازې خپرې شوې دي چې دوی به سبا دا اعلان وکړي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لاند خبرونه
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستيال مولا عبدالغنی برادر وایي دوی له نړۍ سره خي اړیکې غوړي. خغلی برادر د سرنګندونی په کابل کې د بهرنی چارو وزارت په مرکزی دفتر کې وکړي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه خار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو اردو ته ملري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پال شي چې له افغانستان څخه وتلي او په مقدس ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د رومانیا د استراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووینو لز درملنې په یو روختون کې د اور لګیدو لامل لک تر لک نه تنه مړ شوی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی آزمایلی دی. پولیس په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د سورزنې بلوا په نتیجه کې یو 33 کسان ووژل.
وړاندې دا سدیا ووریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، داسې راپور نه خبره شوې دي چې د طالبانو له واکمنې دو سره په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغاني پرځای په بهرنیو آثارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده او دې چارې خلک اندیشمن کړي دي. جزئیات پرې راپور کې
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال پاړه د خلکو اندیښنې. یو شمېر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېری مبارزې وشوي او پایلې هم ورکړې و، خو د طالبانو په مرشي د نوي نظام پراتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شو. د هرات ولایت وسیدونکو محمد هلال
وسنی وزیر کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتو کې واقعیت ته تشویش وړ ده، لکه مخکینی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو. اوس بیا راکړه ورکړه په کارلارې باندې شروع سي، دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې کڅ هم خو د پاکستاني روپیو د چلخت په وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې و او پایلې هم خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلخت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه را پیل شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلخت بندیدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت اوسیدونکو سید عمر
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل. په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړه ورکړه په کالدارو باندې پیل شو، چې دا غیلو جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسته راوړنه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و په سیمه باندې لا
لبل خو به د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیر یوی ونی راهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای. دغه چاره نه یوازې د خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم لدی اړه نه خوښ دي. په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوې طرز عمل ډیر ستونزې پیدا کړي.
مردمی که در بانک دلار دارن
هغه خلق او یا هم شرکتونه چې بانکی ډالری اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سنجې سره لاس او گریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولیږي.
مواد بیارن په افغانستان
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدارو او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دی ویلي.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هرکلای کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي، په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غرض نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې دې نل هغه کوي، خلک سره دا نل انجه جوړوي او گیرا چه هر چوک پری دی خو سنت تی سنت تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی که نئی پری نئی پا گناہگار دا ہے سید از آغا خطا سکھا کر دا ہے معمولی چیز با شی بانده ما آڑای که گئی چه مونگ دا سیو دا سیو دا طول دنیا تا معلوم شوی ہے طول دنیا پی جانی دنیا کے اسلام دا ہے دنیا طول پی اسلام را غلی دا ار سڑا اسلام پی جانی شکر الحمدللہ مسلمانیو قسم د مو پرابی چې زه د وی پلټای طرفدار نه وم. زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیڅ طرفدار نه یم. نه زه پلټای غواړم، نه زه بدشاهی غواړم، نه زه کورشاهی غواړم. برای مهربانی افغانستان ډیر غریب، ډیر زبردل حکومت، ډیر تباه شوی، ډیر کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول د سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم، دا تاسو درنه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ چې وو دا د اشرف غنی نه وو، دا د خلکیان نه وو، دا د پرچمیان نه وو، دا یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو، دا تاسو راوغورځو په پښو باندې په لګاته کې خطې، په جماعت کې په لګاته کې جماعت لنګوي. نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګرلای، دا موږ د پلارانو د نکانه شایو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروای د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبد الله احمد د سیلمن دولت څنګه څه لولو سالي سایمه امارات نه غشتنه دار چې سعودي عرب ته دی رته وچو کی افغانستان نه دای په بغلان غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیل دی ایو خو خلک به आवाज لګي او بل خو شان نه چې ګران شي د مسولیت واخلو چا په غاړي ویل داخل ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خیلی چې دا به یې لږ کنټرول شي.
نا بیا غو دی چې لاري پر خلاص کی دا حکومت ته یو نیچې د غوړ کې چې دا غوړی ارزانه چې دا ښکارونه سره خراب دی ولاکه دا بیا غو دی چې دا نه بیا ته یو نیچې مرسته راځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ صدر سره پاری کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوې دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلداري دي، نو دا 2200 کلداري د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به یې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
دا آزادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي دغو څخه به شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه سهار میاشت د شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه ملمېدله، هېڅ کاروبار نه ملمېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته دي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه ملمېږي او هېڅ لارې نه ملمېږي چې دا پیسې چېرته دي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پشم یوه ورځ کې نه ده شوې چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی، په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. زه آزادی راډیو کارکونکو همکارانو ته اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د ساسي د طرفه څخه د پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته داسې پیغام خېردمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرس ول، هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څونه مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدړانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی که پرته ده. کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی فخفل قدرت الهی روح ور لرور کی، بابا آدم علیه سلام وای وای که کم وقتی ما سترگی رونی کلی از ما سترگی پر عرش و مشتلی، خو پر عرش بعدی کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکل ده د دې پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه کمانډانی وی که ولایت وی که ارګ وی که سرحدات وی، دا د اسلام نشان دی په هغه ځای کې وګړي د عام او خلکو څخه جوړ شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړند کیږي هغه د سیم بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبب سجیا نظری. زه د کندهار ولایت د پنجوی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دی چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
حکومت حوالہ کړی دا مکتبو څخه وا ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له آزادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر سور چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي، ورځ باندې اوري
تجاوز روان حالات ادمه مشکل زبیرا مجاهد سره شریک وي ته ادونه خپل فلګاسي ما سره محمد کوي چې نه سیده شي لغونه پښتنو کې چې زه وایم دما خبره نه محکمه وري نه غو سال تاسو په دوره دی بعد راځه چې ګورم یو یو می اس یو یو کیدوی شپې وته لیدې والد لوګر امر ورکړي مداګه څه مشکل حل کوي ته یو می اس کې په یو دیش پنځه دیش ورځې کې دا مشکل دا د شهونه کتل چې د حالات تر برز موتی لري داسې رقم چل د خدای د شهت د زړه زړه وګور د حالات به رقم تجاوز روان د بيخي ګډوډي د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه جیب جان یم علی کابل ولایت نه واره ما د سندری نشته کوسه د سندری بندي سي دي کوسه اتی دا سندری باید خلاص شي دا غي د مو یو ارزو دا سندری باید خلاص
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلق نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامی د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده 3 کاله اجرا کړې وه چې هغه یې مړ کړي. سارې ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې، او بیا زه ونیولم. ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم چې په ټولو افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم، السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یواځینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ګپونه راپورته کړي دي، د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اکثرو اوریدونکو راته له بیلابیل ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 6 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې له نړیوالو سره، له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي، هغوی سره هم شریک کړي. نو اندیښنه زیاته ده او جدی ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. د بی ایس پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو، مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی، او عملا کار هم پرې اخیستل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توضیح روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د دبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخوانه یې په واک کې لرل، هماغه امکاناتونه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري، حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای شي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پي څومره ژمنې ترلاسه کړې دي، او څومره به تاسو وکولی شئ چې مخکې د سړو له را رسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سي دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک، یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرې هغه بیرته ډک کړي، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بله، موږ اندېښنه هم همدا ده، او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارډ نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو، اما دغه مرستې هسته نه دي چې هغوی اعلان وکړو، او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي، ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو، موږ کولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو، او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو، دوه درې میاشتې، لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې، په افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري، او دا امکاناتو او وړتیا ورسره ده چې د خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی، او انشاءالله هیله شته.
بله،
هم تلاشونه ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي، هغه سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده، موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي سب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلې دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وته د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د دبليو ایف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی، او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي او د مخینه لري. د 1963 کال راهیسې په دوامداره توګه پرته له دې چې خپل آپریشن بند کړي یا یې هم ودروي یا یې وځنډوي تقریبا 8-15 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې 4 ولایتونو کې زموږ حضور مغسې دی بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپله وړتیا لوړوو، برنامو ته انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو تر څو وکولی شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلې دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زموږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب خو څه نشم ویلی، خو WHP فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زموږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس تاسو ته ویلی شم چې د 100 نه زیات د 100 شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زموږ سره کار کوي د استعمال یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې د مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي.
بله،
هغه کې کومه ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند وحید الله امانی وو. اوریدونکو، په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422112411. شمیره بیا وایم 00422112411.
ta sharam mein lagi ta sharam mein lagi ta
ساعت